السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت ماسپخین 3 بجې شوې دي انیس اجمل يم په دې خبرونه کې را سره د خبرونو ویان شاین بنيري او تکنیکی همکار علي محمود به هم وي په دې غړې کې بعد پاکستان او افغانستان د اړیکو ترڅنګ د فاټا او نور سیمو په اړه ریپورتونه وره 19 پروګرامونه جمهوریت چې پکې د بلدیاتي انتخاباتو موضوع سره شوی او سروه هم لرو خلمړې بعد د سات خبرونه وره چې زموږ همکار شاین بنيري درته وړاندې کوي
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی د خیبر پښتونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي او په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لږ تر لږه 21 کسان وژل دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشاورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی قاضي محمد امین وقت پرون د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته وویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي د قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادي پر لری کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی ځکه چې د ده په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بولي افغان حکومت وایي چې په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یادښتونه لاسلیک شوي دي د خیبر پښتونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي د مشال لیډو خبریال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوو زامنو یو ساتونکي له جمعې د مانځه کورته روانو چې نصرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو زوی وژل شو یو زوی او څوکیدار سخت ژوبل دي بلخوا پولیسو مشالېډو ته ویلي چې بیګا ماسخوتن د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جومات کې له پولیسو پټ شوی و ځان په چوونکو توکو سره والوزولو او 15 کسان یې ژوبل کړه لا هم د یادو دواړو پیښو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل دی پرون چارواکو مشال لیډو ته وویل چې تیر ماښام په د تخیل سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید وکړ چې له هغې وروستو امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیری او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیری ژوبل دی امنیتی چارواکو دا هم ویلي دي چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه قلعه باندې راکټې داغلي دي خو چاته پکې مرګ جوبلا نه ده اوړېدلې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورني تشدد ښکار شوو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړی شي پرون د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې د قامي وطن ګوند غړي میراج همایون خان په حیات آباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چرته ځي
ماشومان واده شي د دولس کالو ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي نه بیا کور ساتي نه بیا پلان ساتي نه هلته کې سسرال کې ځای هغې به چرته ځي
دا رستو لاغی چې د خیبر پښتونخوا د ټولنې د خیر خیګړې وزیر مهرتاج روغانی اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې هغه دارالامان ته د خزو د لیګلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنیو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي او یوازې له غټ کورنیو شخړو سره مخ ښځې به د حکومت لخوا د وومن کرایسس سنټر په نامه جوړ دارالامان ته لیګل کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي دغه 14 پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې ده د د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عربستان څخه یې غوښتنه کړې چې د دې پیښې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې هم یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عرب په ختیځ کې د یو برید ښکار شوي وو چې په نتیجه کې یې اته کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ایټمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د ایټمي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل ایټمي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما له لوري د نوي لاسلیک شوي قانون له مخې به د امریکا کانګرس د دیرشو ورځو لپاره د ایران سره وروستی توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولی شي چې رد کړي. ولسمشر اوباما پرون د یهودیانو یو ټولنې ته په وینا کې ویلي، له دې کبله چې له ایران سره په دې توافق کې د ده نوم شامل دی نو د ده په وینا هیڅکله به یوه بده معامله ونه مني. او ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د ایشیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسول علي کاظمي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د ایشیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 ایشیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ کوي. لومړی او دوهمه دوره سیالۍ په سریلنکا او ایران کې شوې دي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرینم د شاهین بنیری نو ریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان سرچینې وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په حیات آباد کې د ښځو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث شوی دی. په خیبر پختونخوا کې مخالفو ډلو په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګې تورونه لګولي دي.
که تاسو هر یو اخبار اوچت کړئ نو په هغې کې ویلیکلي چې بدل رہا خیبر پختونخوا، او بالکل پکې واضح د خپل پارټۍ نشان اچولی دی. کوم جماعت اسلامي هغه ترازو نشان دی هغه هم پکې اچولی دی.
او 19 پروګرام جمهوریت کې به واوري چې د بلوچستان په پختون میشتو سیمو کې د بلدیاتي ادارو مهمې دندې څه دي.
زموږ په دندو کې دا شی راځي چې ګوا د ژوند په هر اړخ کې موږ کار کولای شو. مثال په تعلیمي ادارو، په سکولانو کې موږ کار کولای شو، په هسپتالو کې کار کولای شو، داسې شیان چې بنیادي ضروریات راځي د ژوند.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروي هم لرو له مشال ریډیو سره. او سورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا درابل شوی مشاورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت وایي چې افغان ولسمشر ویلی دی د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سرچینې وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. که څه هم د پاکستان لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی، خو ویل کیږي چې په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سختو مخالفتونو سره مخامخ شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبه ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه له وسلواله مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوالو وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول سوی وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام راځه ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه شي چې موږ سره قانون سره سره دا کلمه د رفض دا باید مسلحات کې نه راځي چې ځان دې سره کې اختلاف وشو او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شو چې اصلاحات کې راولي او دغه مسله یې د خپل ځای باندې تعقیب کړي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته له هغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدر اعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشود او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده دې تفاهم لیک له لاسلیکېدو څخه د پاکستان هدف د ډیورن دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیری یې د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2006 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور سوی.
داو فریبا ظاهر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جمعې په مازدیګر د پېښور حیات آباد کې د ښځو د دارالامان د تړلو په موضوع تود باس شوی دی. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریځ داو چې دوی د دې ځای ښځې یو بل دارالامان ته لیږلې دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو ښځو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنیو لانجو له وجې کورونو پرېښودو ته اړ شوي وي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د دوی زیاته توجه په دې خبرې ده چې دغه کورنۍ لانجې د خبرو اترو له لارې حل کړی شي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته ښځو ته پناه ورکړې شوې وه، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړی شوی دی او په دې کې پناه اخیستونکي شپېته ښځې د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیزایه شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیزایه شي، نو که دارالامان نه وي نو هغی با چرتزی
ماشومان ماشومان وادشی د دولس دولس کال ماشومان وادشی یو ماشوم سره غد دیار د سکانو کومه کې هغه پور نه اوخته شي نه بیا هو ساتي نه بیا پلان ساتي نه اته کې ورسره سسرال کې ځای هغه با چرتزی هاف وی هاوس د دې باندې جوړ شو چې دې ځای کې راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیستینګ یو فیسیلټی د لور کې شو هغه باندې شو دا ټوکو والا خبره مې سلیمان سره ټوکو شو
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی
څپه دا تیرو پنځو کډونو کې څومره زنانه دارالامان درغلي او هغه زنانه بیا څه شولې چې کله مو په دې اصرار کوي چې دارالامان د نزاري شوې ده هر ځلې کې دی په دارالامان بیا دارو خرابه جوړه شي دې ته یو په دې جوړول په کوم ځای چې دې کې څومره زنانه راغلي دي هغه زنانه څه شولې هغه په کومې طریقې باندې مطلب ده کوم طرف ته لوړې دي او څه وکړي دي او په کوم اندازې باندې لوړې دي
خود خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستل شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لاري حل کولای شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ورې اوس بلل شو په خبرتا په خیبر پختونخوا کې مخالفه ګوندونو په صوبای حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګي تورونه لګولې دي او وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو اعلانې دورستو د تحریک انصاف په مشره حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترقیاتي کارونه او په خبرونو کې اشتهارات شروع کړي دي چې د الیکشن کمیشن د قانون اخکارا خلاف ورسی ده بلخوا صوبائی حکومت دغا تورونه رد کړی دي نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو
د الیکشن کمیشن لخوا خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات دروانه میاشتې په 13 نیټه اعلان شوې دي ولی خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې وایي چې د الیکشن کمیشن قانون او ضابطي تر مخه صوبایي حکومت د الیکشن تاریخ اعلانې دورستو هیڅ قسمه نوې ترقیاتي کارونه یا داسې منصوبې نشي کولی ځکه چې د هغې نه دوی ته انتخاباتي ګټه ترلاسه کیږي او دوی تور لګوي چې صوبایي حکومت په دغه لاس پورې کړی دی او انتخابات وړاندې ټګي یا داندي یې شروع کړې ده په خیبر پختونخوا کې د مخالف ګوند عوامي نشین ګوند د سرخر پیښور جنرل سیکرټري سرتاج خان په دې لړ کې مشال ویډیو ته وایي چې د پیښور یو شمېر حلقو کې دغه ترقیاتي کارونه ښه په جار روان دي او د حکومتي امیدوارانو د بریالیتوب لپاره ټول سرکاري مشینري استعمالیږي
روټین کې که تاسو هر یو اخبار راوچت کړئ نو په هغې کې ویلي کړي چې بدل راغی خیبر پختونخوا او بالکل پکې واضح ده خپل پارټۍ نشان اچولی دی کوم جماعت اسلامي چې کوم دی د هغې ترازو نشان دی هغې هم پکې اچولی دی او په پی کې ون کې که تاسو وګورئ پی کې ټو پی کې تھری بالکل کلم کله هر څه شروع دي منسٹران او ټول انتظامیه چې کوم ده مشینري چې کوم ده هغې ټوله انوالو کړې ده ترقیاتي کارونه سینیټیشن شروع دی لارو کوڅو باندې کار شروع دی پایپونه خلکو ته اچي د الیکشن کمیشن نه موږ مطالبه کوو
ولی هم پدې لړ کې چې کله خیبر پښتونخوا کې حکومتي ائتلافي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید سره تماس ونیول نهوی مشال لیډو ته درس خپل کړو چې یو هم نوې منصوبه نه ده شروع شوې او نه د الیکشن کمیشن د ضابطي خلاف ورزي ده خو کوم کارونه چې روان دي د شپږ میاشتې وړاندې شروع شوې دي
دا هغه کارونه دي چې کوم په ای ډی پی کې د نن نه کال شپږ میاشتې وړاندې هغه پاتې شوې دي هغه شوې دي زه خبر دا چې صوبایي حکومت خپل اقدامات اصلاحات ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے باندې عوام ترسی نظام خیال دې هم د الیکشن سره هیڅ تعلق نشته دې خبرو د کوم د پوری الیکشن کمیشن د قواعد او ضوابطو خبره ده نو صوبایي حکومت دا غي مکمل پاسداری کوي او مکمل پابند دی البته یو ځای کې ترانسفارمر خراب شو خلکو ته بجلی نشته او موږ دا وایو چې 30 تاریخ پورې به هیڅ بده کې کار نه کوي زما په خیال دا به قرین انصاف خبره نه
د پامل د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات دروانه میاشتې په 13 نیټه اعلان کړی دي او د هغې لپاره پټول وکی سیاسی ګوندونه او آزاد امیدوارانو حل ځلې توند کړی دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ د سند سبي وزیر اعلی امنیتی چارواکی وای چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ترهګرې په بریدونو کې ککړ کسان نیولی دي. دوی زیاته کړې چې دغه کسانو د هیواد په لویو تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي. آیا د دې نه دا خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې سلې او د سختریزې مفکوره اوس د هیواد پوهنتونونو ته هم غځېدلې ده او کنه؟ په دې اړه د شاهین بنیری دا رپورټ اورو.
تیر ونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
سری نمک کے کمنگ گورو جی کمی غٹی غٹی پی کی شوی دی کہ اگر 9/11 پی کی شوی دا کہ اگر میڈرڈ بمبنگ دی کہ اگر 7/7 دی لندن بمبنگ دی پائی کی گتا سو گورے کم خلق چھ پتہ تو ککل شوی دی کہ لندن سکول اف اکنامکس نہ ایجوکیٹڈ دی خدا کے باوجود ہم اگر کہ دل تک دا انگریزانو جرنلسٹانو دا وجنے پتور بانی سو ککل شوی دی دا اگر کتا سو گورے دا غٹ غٹ خلق دی کہ دنیا دا غٹ غٹو سٹیجیس یونیسٹو نا دا تعلیمی اداروں نے خپل زندہ پہ طرف رکھی دی نو دا کی یو وجہ دا نا دا اگے کی مختلف دا کی دیشی فوج نہ تنگ دے سوک دا حکومت نہ تنگ دے سوک دا امریکی دا دا ڈبل معیار نہ تنگ دے نو دا مختلف احساسات کی دیشی دا کی یوا دی چکم دے نو دا پیسو یا دا پیسو نشکل دے دا یہ دنیا دی وجہ نا
په پی خبر کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه یې جوړ شي چې وروستو بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اجاز وایي
خبر په هم دین کې دی وخت کې څو نه حاصلې د الکان خبره ورته کوم هغه په حاصلینو کې باقاعده د لیکل تکسمونږي ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي دا وی د طرف نه کوم بوکس یې ارزي لګي چې هم دا څه کوم جلدیر اسانه سره موجودي بل چې کوم مسکوډنټ وین دی پاره چې کتا څو غره ته یو څه کتا څو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمنت تاسو د دې سټوډنټ وراشي او وی دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري چې خلک وهلې دي څنګه کولای شي نو په کالج کې مقابله یو لیک د میوزیک आवाज راشي پای باندې لیټر هم غیته شي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپلې خاورې په آبادۍ پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې سکردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګڼې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهر حال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دې باندې پیسې لګول داسې قسمه سفضول خرچي ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واخیستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري. او هغې سره حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
د شاین بنیری رپورټ تاسو اورېده. خو د دې موضوع ځینې نور اړخونه هم سیړو. په کراچۍ کې کارپوهان وایي چې د پخواني پوځي عامر جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شي، چې په نتیجه کې د ځوانانو یوه برخه تندلارې شوه. د ظفر کریمي د رپورټ ته غوږ شو.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسيټي یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګ حمله کړې وه چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیا د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروستو دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې ژور رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېری زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسيټي یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري. خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب ګڼي. هغه وایي نصاب کې د جنرال ضیا په دور کې د مذهبي سختدریزۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز زده کوونکو ته ښودل شروع شو. د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو. اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو. اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري. د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپله پخوانۍ ترجیح بدل کړي. د پوهنتونو نصاب هغسې شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته ښودل کیږي. همداراز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د قبایلي سیمو زده کوونکي بیا له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د منصوبې مطابق تیز سر تر سره په فاټاک کې پار ایجنسی کې کیډټ کالج او سلور د اسلامیا کالج څانګې جوړې کړل شي چې دا رنګ دوی هم د دې کالجونو نه ګټه پورته کړي. دا چې حکومت په دې اړه سوای د سراج زهیر په دې رپورټ کې به واورو.
د قبایلي سیمو زده کوونکي له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې تیر حکومتونو کې د فاټا په هر ایجنسی کې د یو کریډټ کالج او سلور د اسلامي کالج څانګو جوړولو منظوري ورکړل شوې وه، خو موجوده حکومت دغه منصوبې ختم کړې او وایي چې د دې منصوبو وخت پای ته رسېدلې نو نشي کولی چې سرته یې ورسوي. دې لړکې له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وایي چې دوی د حکومت د دې فیصلې په سختو ټکو کې غندنه کوي او دا د قبایلي زده کوونکو سره ظلم دی. چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي او زر تر زر په قبایلي سیمو کې د کریډټ کالجونو او د اسلامي کالج د څانګو جوړولو کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه
حکومت د لاهلې وجلا هغو نه غوښتل چې دا جوړ شي نو ځکه ختمه شوه. که حکومت غوښتلې چونکې دا موز جوړ وی حکومت په کنټرول نه وه او د اسلامي کالج په حوالې سره مونږ پرون ویسي سره میلاو شو نو هغې مونږ ته وویل چې مونږ رسلې قدم وکړو چې اسلامي کالج اعلانونه شوي دي دا مونږ فاتح کي ختمي شکل ورکوو یعنې جوړو. خو ګورنر وایي په کنټرول دا خلې هغې ما ته لیټر وکړو چې تاسو خپل دغه سره کار ساتئ دا د فاتح کمې منصوبې دي دا ختمې شوې دي. په دې باندې د فاتح
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو هغه وې
بالکل رزم کریډ کالج گورنر اعلان وکړ پہاڑ فلور مو خبر اکڑا چې دا رزم کریډ کالج پاسې دغه اعلان ہے وسو او 10 کروڑ گرانٹ پتا وسو چې 10 کروڑ ایتھے په هغه مالات کې تاسو دا رزم کریډ کالج ونه والا کوي. مو بل ڈیمانڈ کړی چې یو کریډ کالج میز بل ہے نارتا غوري دغه چې میز پاپولیشن ډیر دی هغه دې مو سره وادې شوی دي اوس کی خبره تو وکړه دا د میز پروټس کې فرحال نور غلی او کوا ہے جو میز د فاټا یې منه ګون سره ډرون دی گورنر سره شنی پدا خبره مې تفصیلی دې سره مشوره ریا وکړي چې آیا دا خبره څنګه شوې ده ویلې شوې ده هغه د سمیت په مشوره سره دا خبره حل کوي ان شاء الله.
په دې موقع د طالبانو دا هم غوښتنه وکړه چې پولیټیکل انتظامی د دوی سکالرشپ یې هم له څلور کالو راسې بندې کړي دي. پکار ده چې دغه هم زر تر زره جاری کړل شي چې دا رنګ دوی خپل تعلیمونه سرته ورسوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
مشال ریډیو تاسو اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د شاهین بنیری نه بلند خبرونه واورو.
ستړي مشهد دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتلي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له آیس آی سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري. د خیبر پختونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو انښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل شوی دی. فوز ادعا کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ په انښته کې یو امنیتي سرتیری او 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او یو بل امنیتي سرتیری جوبل دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو او میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړی شي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې 14 لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نورې جوبل کړي دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې ده. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. او ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د ایشیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن مشر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي.
لند خبرینه هم د شاهین بنیری نواری د لوس وخت شوې دی. د اونیز خبرونه د سروې په نننۍ خبرونه کې پلوشه عباس ملمننه د خبرونه قربانا ملیحه امیرزاده ده. نو راځئ چې په دې خبرونه کې وورو چې پلوشه عباس څه کوي. السلام علیکم او سړی مشی. په سروې پروگرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره پلوشه عباس میلمنه ده. پلوشه له سیاست سره تعلق ساتي چې د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د څانګې نېشنل یوت ارګنایزیشن مرستیاله مشره ده. هغه د تیر یو کال راهیسې له دغه پلیټ فارمه د خویندو لپاره کار کوي. هغه د زنانو د سیاسي او قانوني حقونو په هکله د پوهاوی پیدا کولو په مقصد کمپینونه چلوي. پلوشه په شخصي دایره کار کې یوه سوشل ورکر هم ده چې په ټولنه کې د ښځو پر مسلو کار کوي. هغه په کم عمر کې د جینکو د ودونو خلاف او د تعلیم لپاره په هلو ځلو کې فعاله ده. د دې ترڅنګ پلوشه د لیکلو شوق هم لري چې د ناچاپ شوي لنډې کیسې هم لیکلي دي. په نننی پروګرام کې به له پلوشې سره نیغ په نیغه خبرې کوو. پلوشه، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشي. ډېره مننه د ستاسو نه هم کوو چې تاسو هم را سره خبرې کوئ. تاسو د خیبر پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او چیرته پاتې کیږئ؟
جی، زما د خیبر پختونخوا علاقې چارسدی سره تعلق دی. زه د چارسدی د کلي نیکه مغلخیل سره تعلق لرم او اوس هم زه بیسیکلی په پیښور ښار کې. خو زما تعلق چې دی بنیادی طور باندې چارسدی کلي مټې مغلخیل سره دی. د سکول لواله تر د کالج د سطح پورې ما ټول تعلیم په پیښور کې حاصل کړی.
تاسو زیاته تجربه هم د سیاست سره تړلې ده، نو د سیاست تپوس وکم، څنګه مو سیاست ته مخه وکړه او ستاسو په لاس کې آیا څه موقعه وه؟
ګوره جی، زما پلار چې زما والد صاحب هغوی شروع نه د عوامي نېشنل پارټۍ یو سرګرم رکن پاتې شوی، رهنما پاتې شوی دی. نو د ورکوټوالي نه چې هم د هغوی قتل نو انسپیریشن خورا شي خلک متاثر شي چې یو ماحول تاسو خپل کور کې خپل ارد گرد ګوره نو خامخا د هغې اثر په تاسو باندې کېږي. زما سره زیات اٹیچمنټ و د مور په نسبت پلار سره، نو زه د هغوی نه ډېره انسپایر شوم. بل د دې نه علاوه چې دلته ما دا کوم حالات دي دې خطې کې موقتل، نو ارد گرد موقتل چې سیاسي میدان کې ضرور خو ډېر زیات ماشاء الله موجود دي، خو زموږ هغه خاندې لږې په کم تعداد کې دي. خو ما هم دا وګڼله چې اوس مو چې مونږ ښځو ته هم په دې سیاسي میدان کې مخکې راتلل پکار دي.
نو تاسو چې کله سیاست ته مخه وکړه هغه څنګه لکه د څه نه مشروعات وکړو؟
جی ګورئ، لکه زما د پلار یو سیاسي پارټۍ سره تعلق و چې پریکټیکل پالیټکس کې خو نو وایي چې دا زما سترګې ضروري دي مونږ په دې سیاسي میدان کې د هغوی د ټول ژوند د سارات یا د هغوی چې کوم میدان کې روان و نو هغې کې ورسره مونږ په هر سطح باندې مرګرتیا کړې ده. او خو ابتدایي طور باندې چې ما ابتدا وکړه د خپل د دې سیاسي نه عملي میدان کې لکه د یو فارمل طریقې سره زران منو د 2013 د الیکشن نه ما پکې ابتدا کړې ده. د عوامي نیشنل پارټۍ نه زه امیدوار وم په ریزرو سیټ ته ښځو لپاره چې او د هغې نه پس بیا زه د نیشنل یوت ارګنایزیشن د عوامي نیشنل پارټۍ چې ده د ځوانانو دپاره یو نوی هغه شروع کړی ارګنایزیشن زه د هغې وایس پرزیدنټ شوم. تیر کال الیکشن هغې کې زه وایس پرزیدنټ شوم د خیبر پختونخوا د علاقې لپاره.
تاسو بیا په تیره په کومو ایریاز باندې زیاته توجه ورکوئ؟ لکه زیاتې د ښځو مسلو ته پام کوئ که د ځوانانو مسلو ته پام کوئ؟
زما خو جی مین کار د ځوانانو د پارم دی، خو زیات چې زه د یو ښځې په طور کوم نو زیات کار زما چې زه خبره کوم یا آواز اوچتوم نو زه زیاتره د ښځو په مسلو باندې آواز اوچتوم. لکه اوس تېره شوې ورځو کې یو مسله راوچته شوې وه زموږ د خیبر پختونخوا علاقې دیر کې د ښځو ووټنګ بندو، نو زما په ریکارډ باندې دا خبره چې زه چېرته انټرویو ورکوم یا زه چېرته ځم یو غونډې ته ځم زه خپل ارګنایزیشن نو زما همیشه دا چې زه خپلو خویندو ته پولیټیکل اویرنس ورکوم. زه هغوی ته ویم چې تاسو ووټ خپل حق استعمال کړئ، خپل حق دپاره آواز اوچت کړئ، زه هغوی بنیادي حقونو په باره کښې زه هغوی ته خبرې کوم. په سوشل میډیا که په هرې میډیا وي نو زه دا زیاتر کوم چې د ښځو دپاره زما زیات کوشش وي.
د ښځو ته سیاست خبره کېږي، نو آیا په خیبر پښتونخوا کې پښتني سیمو خبره به وکړو؟ آیا ښځې داسې ښه مواقع لري چې سیاست ته راشي؟ تاسو خو د خپل سیاسي بیکګراؤنډ خبره وکړه که نه چې ستاسو والد صاحب و، داسې نورې ښځې چې هغوی څه سیاسي بیکګراؤنډ نه لري هغوی راتلی شي په ارامه په سیاست کې؟ او آیا دوی ته څه ښه مواقع شته؟
ورسره خو د دې لپاره به لږې شانتې خویندې خپل زړه کوي چې دې میدان ته راشي. لکه دا میدان ډېر ګران ښکاري زموږ خویندو ته. بل په دې کښې به مونږ روڼه چې دي زموږ را معاشره چې ده دا به هم لږ شانتاون کړي.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکړو.
نسخان درمان یم د کور مینه. پوښتنه خو اول زما دا ده چې دی به صرف د نیشنل پلټۍ چې کومې زنانه دي دوی رهنمایي به کوي په اسمبلۍ کې او که نه دا د قبیلي سیمو که هرې پلټۍ سره تعلق لري نو دا به یې رهنمایي کوي اول. او دویم سوال زما دا ده چې خلک وایي چې یاره زنانه خو اول د ښځو د حقونو لپاره هر سړی نارې وایي خو چې که اسمبلۍ ته ورسېږي او څه عهدا ورته میلاو شي نو بس بیا هلته کښې کرارې ناست وي د ښځو د حقونو لپاره بیا هېڅ کار نه کوي، نو دا به دې په برې کښې څه وایي؟
جی پلوشه، تاسو به څه ویل غواړئ؟
بلکل جی، بیسیکلي خو پولیټیکل چې زما نو خامخا زه د عوامي نیشنل پارټۍ ریپرزنټېشن یم. د هغې نه علاوه چې زما څومره خویندې پښتونخوا زما پښتنې خویندې دي زه د هغوی د ټولو نمایندګي کوم چې زمونږ خویندې دي په پالیټکس کښې. هغوی صرف دا نه دي چې یو خاص سیمه یا د یو خاص کس دپاره دي، هغوی د ټولو خویندو دپاره دي. جرنلي مونږ د خویندو حقونه زیاته روچتو. بل د دوی خبرې سره چې خو اسمبلۍ ته لا فلحال نه یم رسېدلی، خو خبره دا ده چې زه مکثر دا خبره کوم چې مونږ وومن امپاورمنټ یا ښځو نه د اختیار ورکولو خبره کوو. چې ښځه د خپل بنیادي حق نه نه ده پته زمونږ د خویندې نمایندګانې چې کومې ناستې دي دوی چې لاندې نه را کوزي شوې په لاندې سطح د ښځو د حالات به نه خبر شوې نو مونږ به په معاشره کښې څنګه را وهو. دا بالکل د ضرور خبره ټیک وه. کار دا ده چې زما دا ټولې خویندې چې کومې ناستې دي په مختلف سیاسي عهدو ناستې دي یا په نیشنل اسمبلۍ په سینټ کښې یا په پروینشل اسمبلۍ کښې ناستې دي زمونږ د ټولو د خویندو نمایندګانې دي نو هلته رسېدلي دي. نو د دوی بیسک کار دغه دي چې دوی دا خپلې لاندې خویندې ځان سره راپورته کړي، دا هغوی مسالې هایلایټ کړي. نو د دې نه زیات به مونږ څه وکړو چې مونږ د ښځو نه به اختیار څنګه وکړو؟ هغه د خپل ووټ نه چوکه وشي ووټ به نه اچوي ښځې. 52% ښځو ابادي دا رایټ نه ورکړو چې ووټ واچوي. مخکې مونږ څه وکړو چې مونږ ښځې څنګه مخکې راولو؟
که تاسو ته چېرته داسې څه موقع میلاو شي لکه دې رور چې څنګه خبره وکړه چې اسمبلۍ ته لاړې شي خویندې او بیا ته هر څه هېر شي، که تاسو ته موقع میلاو شي چېرې د سیاست نه بالاتر تپوس کوم نو تاسو به کوم مهم و مسلو باندې زیاته توجه وي، تاسو به زیات تر پس پام کړئ.
زما هم د خویندو ریلیټډ دغه مسله زیات ریګریټ زما دا دی، یو خو د ښځو د صحت په مسله، د تعلیم په مسله، او د ښځو چې دا زر ودونه وشي ارلي مریج چې ورته مونږ ویو هدې تر ټولو نه زیات سټرس وي. ښځو په جایداد کې ساته مین خبرې دي چې د دې نه زموږ خویندې ډېرې زیاتې خبرې هم دي او بلکې شاته پاتې شي.
په دې لاره کې تاسو ته څه مشکلات کله پېښ شوي دي؟ بیا د خلکو رد عمل څه وي؟
مشکل زمانہ پارا لگتا خبر خاندان کی جنہیں وعدہ کی پارا سینڈ ما نہیں ماتا مشکل
شخصی مثال لے تاسو وعدہ پا کم عمر کے شو نو بیا تاسو خپل لگا تجربہ شریک جی خپل تجربہ شریک کے
بالکل بنیادی طور باندې چې لکه زما وعده او شو نو زما سبق دو پوره شوی ٹھیک شو دا غی نه پس د دې تعلیمي حق نه خلک پاتې شي چې اصل قد غنولي زموږ کټه ایجوکیټډ معاشري یا ایجوکیټډ څه پکې مونږ وعده شو نو د خزې نه زموږ توقعات څه ډیر زیات دي اغي مين مونږ ته کنسرن دی چې په خپل کور توجه وکړي کې یو خزه دونه قابل ایم چې هغه کورم ساتلی شي او بهرم کې شي د ټیشن مغشتي شي خو بیا هم زموږ له معاشري دا څه پرېشر دی دا څه ټاک دی ستاری د ونده هم فیل کو چې موږ سره ډیسکریمینیشن کیږي او ذاتی تجربه را زما چې زما کم عمر کې شوی و د نسبتا نن سبا زمانہ کې چې څنګه کیږي او دا غي نه علاوه بیا د ایجوکیشن د حق نه محروم شي جنه لا فزان نی پوي فزان خپل سنبالولو نی پوي چې زموږ معاشره کې ولا زر موږ یو څنګه لاس کې ورکو د واده په صورت کې هر څه خپل ټایم او خپل وخت پکاري کنه.
بلوشه تاسو یو سوشل ورکر هم یا په ټولنه کې چې کومې مسلې دي دای په وړاندې تاسو خپل حل ځلې کوي؟ دا راته وایي چې تاسو د خصو د سیاسي پوهې پیدا کولو لپاره وی په خپل قانوني حقوقو خبرولو لپاره هم فعال یې حل ځلې کوي کو په دې لګرنا واچوي چې تاسو څه کوي؟ بلوشه
تاسو ارګنایزیشن دی نو د دې په څیر چې کلم زموږ څه پولیټیکل اکټیویټي یا پولیټیکل اویرنس پروگرام یا کنوینشن تو اگر کی من کوشش کو چې موږ خود ته دا وی دا رائټس او دا حقوقو په اړه کې خبر ورکو او دا غي کی بیسیکلی چې دا اویرنس ورکول پکار دی بنیادی همدغه د ووټینګ مسله را د دې د مخ کې د لور لیول لا راتلو وړاندې کول مسلې موږ وی تا اویرنس ورکو چې سیاسي شعور بیدارو د ووټینګ نواله تر کې ته د دې افادیت خو چې تاسو سیاست سره شې نو د دې پستاسو په ټول عملی زندګی څنګه باندې تاسو د یو ډیسیژن میکینګ کې یو بدلون راوستو کې څنګه خپل کردار ادا کول شي د دې لپاره موږ کوو د دې علاوه د ارګنایزیشن د خپل ترو نه علاوه زه ذاتی ځان باندې چې خپل کړي ته لاړ شم خپل علاقې ته هلته زه خود ته دا وړې وړې خبرې خیم چې هغې سره زه چې د دې سوچ کې لږ ډېر بدلون راشي خاص کران د خویندې چې کومې تعلیم یې نه دی حاصل کړی هغوی ته زه دا بنیادي حقونه خیم چې
او اورېدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکړو.
نام الله خبرې کوم لکه مروت نه ما خورکۍ نه دوه لنډې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې دا ده چې موږ عوامو دا سوچ ته چې سیاست چې ده دا د دولت یو ګیم ده د دولت د پیسې ګټلو یو کاروبار ده نو دې خور نه ما دا پوښتنه ده چې دا د موجوده سیاسي او انتخابي نظام نه مطمئنه ده. خو دومره پوښتنه مې دا ده چې د خویندو میندو سیاست ته راتګ چې د انتهایی ضروري ده مخ چې سیاست میدان ته راځي نو دې نه مخ چې ایجوکیشن ورکول پکار دي نو په لرې لرې دیهاتو چې خو ایجوکیشن نام نسته ده نو دې لپاره دوی څه پلان لري څه پلان اف اکشن دوی سره ستا ده یا اوس پورې دوی څه کړی دي یا دوی داسې ویب سایټ یا څه ستا دي چې هغه ښځې بیا دوی سره رابطې وکړي چې دوی راهنمایي وکړي
چې د دې خبرې سره زه سره پورې اتفاق کوم چې ښځو ته بالکل زه دغه خبره وایم چې ول تعلیم ضروري دا غي نه پس بیا نور بنیادي خبره راځي او چې څنګه نن سبا سیاسي نظام دی جواب ورکم چې دا هر چا یو خپل ایم یو خپل مقصد سیاست ته راتلو لپاره څوک به پیسې د پاره راځي څوک به د عزت د پاره راځي څوک د نوم د پاره راځي او څوک به د خپل قوم د حقونو د اواز پورته کولو د پاره راځي. زه د یو ښځې په حیثیت او د یوې پښتنې په حیثیت د خپل ذاتي ځان په باره کې دا ویلی شم چې زه د خپل پښتون قوم او د خپل پښتني قوم
جی پلوش
جهد دپار دې تراغلي هر چا خپل خپل خبري د خپل خپل ايني چې د څه مقصد سره سیاست کې پای باندې زوړه غټه تفسیر نشم کولې په هر نظام کې د ملک سره څه غلطي او څه خامي دا په ذاتي ځان باندې راځي ته څنګه چې خپل سیاسي پاکستان ایجنسی سره
صحیح
زه خو زیاتره کوم دا تاسو ته وایم چې سوشلي اکټیویټیز موږ کوو د دې لپاره زو په خپل امر دې ته رسو ورته دا اگزامپل ځان خو چې موږ وروتي شو تاسو مروز سیاست ته خپل حق ته پر اواز پورته کې زه زیاتره زما که څوک فالو کوي یا ګوري مې نو زما زیاتره خبرې زما زیاتره توجه اونده
پلنڈ ٹکو کی کو تاسو وای چې تاسو باوریدون کو لپاره سه پیغام وی
زما د اوریدون کو لپاره دا پیغام وی چې موږ خویان بیم تاسو شانتی د خدای انسانانی او تاسو شانتی جوړ کړو خدای په عقل په ارس په شعور او تاسو روح شانتی موږ انسانانو پاره کې راځو نو موږ تاسو پلیز د څه مګورې په هغه نظر را ته مګورې چې موږ بل مخلوق لو خاص کر په سیاسي میدان او په سماجی میدان کې چې کار کوم نو موږ پلیز خلاص الیکشن اکسپټنس او سپیس را کوي دا زموږ بنیادی حق دی او معاشر د خاص کوم چې خپل خیان د چې کوم بنیادی حقونه اسلام مذهب او لا ورکړي دي هغه تاسو پلیز ورته ورکه
ډیره مننه پلوشه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واخیستله
ډیره مننه تاسو مالا د شریکولو لپاره ډیره مهرباني شي
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وای په دې پروګرام کې موږ سره نن پلوشه عباس امیل منو امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شي وي د ځان خیال ساتئ د الله پامن سروې خبرونه تاسو اوریدل اوس وخت شو دی د نیوز پروګرام د جمهوریت دا اصل په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې د جوړو شو حکومتونو په کار پامیر ساحل باز کړی دی او هڅه کړی ده چې د بلوچستان د مثال په ورکولو وایي چې ولې باید په خیبر پختونخوا کې خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې ګډون وکړي د خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده
د بلوچستان په پختون میشته سیمو کې د بلدیاتي ادارو مهمې دندې څه دي ایا رښتیا هم د دې ادارو په ذریعه واک له لوړې سطحې لاندینې کچ ته منتقل شوی او کنا په دې کې نیمګړتیا وشته په بلوچستان کې بیوروکراسي یا صوبایي حکومت بلدیاتي ادارو ته پراخ واک ورکوي او کنا که یې نه ورکوي نو لاملونه یې څه دي بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې د جمهوریت او جمهوري اقدارو یا ارزښتونو لپاره څومره مهم دي دا نور پوښتنې مو په بلوچستان کې د بلدیاتي ادارو له درو واکدارانو سره څېړلې تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو درو خبرونو سره تړلې ده په تیرو خبرونو کې مو پر دې موضوع بحث وکړ چې د رواني یعنی می میاشتې پر دیرشمه په خیبر پختونخوا کې کیدونکي بلدیاتي انتخابات ولې مهم دي تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا واکمن او د اپوزیشن ګوندونه ټول په دې اند دي چې باید انتخابات په بشپړه توګه په جماعتي یا سیاسي بنیادونو وشي په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د بلدیاتي ادارو موخه د واک لاندینۍ سطحې ته انتقال او د ولس بنیادي مسالې هوارول دي د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو دا هم واوریدل چې دا ځل په خیبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونو ته هم څوکۍ ځانګړې کړل شوې دي خو د مذهبي لږکیو استازي او مشران وایي چې باید حکومت له سینټ او قومي اسمبلۍ واخله تر صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو د لږکیو یا اقلیتونو اصلي استازو ته د واک ورکولو آئینی ذمواري پوره کړي د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د بلوچستان په پختون میشته سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې د بلدیاتي ادارو کار موضوع څېړلې له دې کار مو موخه دا وه چې د جنوبي پختونخوا د ولس له خبرولو سره سره د خیبر پختونخوا ولس ته د دې ثابتولو کوښښ وکړو چې ولې باید د می پر دیرشمه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټونه وکاروي او ولې بلدیاتي انتخابات په یوه هیواد کې جمهوریت او جمهوري اقدارو یا ارزښتونو لپاره مهم وي په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د بلدیاتي ادارو او واکدارانو دندې څه وي د پشین ضلع چیرمن عیسا روښان وایي د دوی مهمه دنده دا ده چې مسالې په ګوته کړي او د ځینو ستونزو د هواري لپاره پیسې ولګوي او هغه کارونه وکړي
زموږ په دندو کې دا شی راځي چې د ژوند په هر اړخ کې موږ کار کولای شو مثال په تعلیمي ادارو په سکولانو کې موږ کار کولای یا سکولان چې چیرې ضرورت دغه نشاندهی کولای شو دغه مرمت او دغه بچیانو او استادانو ته سهولیات برابرول په هسپتالو کې کار کولای شو د کلی کوڅې ګلیانې د جوړول نالیانې جوړول د ګند خراب اوبو ایستلو لپاره د سټریټ لایټ بتیانې لګول او سره داسې شیان چې بنیادي ضرورت راځي د ژوند په کوم کلی کې نوی دوا کار زموږ دی. یو دا دي د هغه نشاندهي کول متعلقه محکمو ته هغه ور په ګوته کول چې په داسې اوبو کې کار کول دي. دویم بیا دا دي که موږ سره پنډ وي بیا په هغه کې موږ سره دا اجازه شته چې په هغه کې موږ پنډ هم خرڅ.
د لورالایی چې د سیمې اوسیدونکي ورته بوری وایي ضلع چیرمن شمس حمزه مشال راډیو ته وویل د بلدیاتی انتخاباتو موخه دا وي چې اختیارات له لوړې سطحې لاندینی کچ ته منتقل شي او دوی په دې وتوانېږي چې په ښار کلي کوڅو او چم گاونډ کې د خلکو خدمت وکړي.
موږ دند خدا د عوامي نمایندګان یو د ضلع د کوم بلدیاتي الیکشن چې وسو د دې مقصد دا دی چې اختیارات لاندې لیول ته راشي او موږ د عوام د کلي د کوڅو د دې خدمت وکړو.
د ژوب ټاون چیرمن سلیم شالیزی وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې په ژوب کې کثافت یا گند زیات جمع شوی دی. نالی بندې دي او د ښار آب و هوا ککړه ده. دی وایي دوی شپه او ورځ د ښار د پاکوالي کار کوي.
ښار بالکل دا چې تر ګندو لاندې دی، چرۍ بالکل بندې دي، د خلکو تجاوزات کړي دي په بازار کې، ریړۍ او ټریفیک یو هغه چې د شهري سهولتونو چې شته یي دا یو هم دلته نشته. نو موږ دا کوشش کوو چې به موږ یو سیستم جوړ کړو. فلحال موږ په ښار کې د صفایي مهم روان کړی دی. په ډېره کمه خرچه باندې کونسلر د موږ لږ فنډ معایت کوو، هغه زما تر نگرانی لاندې هغه پلونه جوړوي، چرۍ صفا کوي. داسې چرۍ چې شل کاله ګندونه دا پکښې وو دا نه دي صفا شوي. دا خلک اوس دا ویل چې شل کاله پنځه ویشت کاله دا چرۍ نه دي صفا شوي او دا موږ صفا کوو. اوس هم ډېر په زراو ټنګ ګندونه موږ ایستلي دي. په دې ښار کې تقریبا زر څلوېښت پلونه میونسپل کمیټې کې په ډېر کم قیمت باندې موږ جوړ کړي دي چې کونسلر مالیه والا ګر پکښې لګیا وي، کار پکښې کوي. په پښتو کې یو لفظ حشر ورته وایي، حشر هم پر نیولی وي او بیا کار کوي. نو خلک ډېر خوشحاله دي که په دغه طریقه باندې موږ کار وکړو. زما بالکل دا یقین دی چې دا ښار په دا څلور پنځو کلو کې کم از کم موږ دا چرۍ او دا ګند او دا شان یو
د درې بلدیاتی واکدارانو له خبرو داس باتیږي چې بلدیاتی ادارې په ډېر لاندینی کچ پر پرمختیایي کارونه کوي او ولس ته بنیادي اسانتیاوې رسوي. معنا دا چې د صوبایي حکومت له سطحې واک بلدیاتی ادارو ته انتقالیږي. پوښتنه دا ده چې آیا په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې واک رښتیا هم لاندینۍ سطحې ته انتقال شوی او که څنګه. د بوري ضلع چیرمن حمزه‌زی وایي په قانون کې خو واک له دوی سره دی، خو صوبایي حکومت او بیوروکراسي ورته واک نه ورکوي.
فلحال خو واک موږ ته کم زموږ آرډیننس دی، په دې کې خو په کتاب کې خو واک لیکل شوی دی، مګر دلته بیوروکراسي او صوبایي حکومت دا نه غواړي چې هغه لاندې سطح ته بلدیاتي نمایندګانو ته اختیار ورکړي. فلحال موږ ته یو واک او اختیار هم نه دی ملاوسم.
حمزه‌زی وایي په دې لړ کې د بلوچستان د بلدیاتو له وزیر مصطفی ترین سره هم خبرې کړې دي.
دا خبرې موږ کړې دي خپل د بلدیاتو سکم منیسټر سردار مصطفی خان ترین دې سره موږ دا خبره وکړه چې موږ ته واک او اختیار نه دی ملاو شوی. دې دپاره موږ ته واک او اختیار نه شي ملاو. موږ احتجاج ته ځو، د اسمبلی مخ ته به احتجاج کوو. موږ واک غواړو، په دې کې د ځان دپاره نه غواړو، د دې ولس دپاره غواړو.
د حمزه‌زی په خبره په بوري یا لورالایی کې ډېرې مسئلې دي چې پکې تر ټولو مهمه موضوع د امن او امان ده، خو دوی دا واک نه لري چې ځینې افسران بدل کړي او د خلکو مسئلې هوارې کړي.
ستونزې خو د امن او امان غټه ستونزه ده. دا ټایم د دهشتګردۍ ډېر واقعیت اوس زموږ په ضلع کې او د هغه د کنټرول لپاره چې معنا اوس هم ډېر داسې لیویز تاڼې دي چې هغه بندې دي او بل داسې دي چې زموږ په ایجوکیشن سکولان اکثره بند دي، افسران ډیوټي نه کوي. نو ټیچران به څه وخت ډیوټي وکړي؟ او د هیلتھ سیکټر زموږ بی ایچ اوز دي یا سی ډی ان دي، سیول ډسپنسریان دي، ډسټرکټ هیډ کوارټر ډېر مسایل لري. نو موږ چې یو افسر ترانسفر کولی نسو چې هغه غیر حاضري کوي یا یو پولیس تانادار چې غلا کېږي زموږ په ضلع کې هغه موږ ترانسفر کولی نسو، نو موږ به څنګه حالات سم کړو؟ نو دا واک او اختیار کوچنی کوچنی واک او اختیار که موږ ته ملاو شي موږ ډېر مسایل ستونزې حل کولی شو.
د ژوب ټاون چیرمن شالیزی وایي د تخکاری چې واک دوی ته نه دی انتقال شوی. دی وایي بیوروکراسي دوی ته واک نه ورکوي او د دوی پر لارښوونو او سپارښتنو سربیره بیوروکراسي د دوی خبرې نه عملي کوي.
د میډیا تر حد پورې خدا ویل کېږي چې دا پر کومه سطح باندې یعنی د بلدیاتي اختیارات کوم دي دا ورکړل شو، لیکن زه ډېر سره اتفاق نه لرم. بالکل نه دي ورکول شوي. اوس هم چې کوم دي موږ بالکل د بیوروکریسي د تانې د بل ډیپارټمنټ هغه زموږ خبر مني نه. موږ صرف هغه ته لیټر لیکلی شو. موږ زما اوس د
دلته خلک راځي زه خو دولس نمائنده یم خلک راځي د بجلی په باره کې د شکایت لري هغه زه دوی راوغواړم دوی ته زه خبر وکړم لیکن په هغه باندې عمل نه ایریګیشن بینډار هیلث اجب دته نو هغه اختیارات چې په کوم معنا به کوم سطح باندې ورکړل شوي وایي لکه په یورپ کې چې ورکړل شوي دي واقعي هغوی ترقې هم کړې ده زه خیال دا نه کوم شوي دي بهرحال د بلوچستان حکومت په باره کښې موږ دا دغه لرو دا سوچم دي چې دوی کوشش دا کوي چې دا اختیارات ورکوزه سطح باندې خلکو ته ورکړي.
شالیزی وایي د واک په انتقال کې یوازې بیوروکراسي نه بلکې د بلدیاتو وزیر او د صوبایي اسمبلۍ غړي هم خنډ دي.
په دې کښې زما شونې اندازه ده زه دا وایم په دې کښې خنډ چې کوم دی دا بیوروکراسي ده او منیستر هم ګوره دا نه غواړي چې ورکوزه سطح باندې د کونسلران یا چیرمین یا نایب چیرمین هغه هم دا وایي د صوبایي اسمبلۍ ممبر دا وایي چې دا اختیارات د لما سره وي ولس ته زما په هر مسلې کښې را ځي حالان کې تاسو ته معلومه ده چې د اسمبلۍ د ممبر د قومي اسمبلۍ صوبایي او د سینټ د ممبر خو کار دا دی چې د ولس لپاره په قانون کښې اسانتیاوې راوستل او دا دغسې کوم دی دا خو یعنی ترقي کارونه کول دا خو په کار دا دی چې بلدیاتو ته ورکړي یعنی بیوروکراسي خو په کښې خنډ خنډ ده او له دې سره سیاسي پارټیان هم په کښې خنډ دي لیکن زما په خیال سره د بلوچستان په کوالیشن کښې دا درې پارټیانې چې دي لکه پښتونخوا پارټۍ نیشنل پارټۍ او مسلم لیګ نون د بلوچستان تر هغه پورې دوی دا غواړي چې دا اختیارات پر کوزه سطح باندې ورکړي.
خو د پشین د بلدیاتي ادارې چیرمین روښان وایي د انتخاباتو په نتیجه کې په لومړۍ مرحله کې خو واک رښتیا هم لاندینۍ سطحې ته انتقال شوی البته دا کم دی. دی وایي د ضلع او ټاون ادارو ته حکومت پیسې هم ورکړي دي.
کومه مرحله اوس مکمله سوله دې په نتیجه کښې موږ دا ویلی سو چې د دې اوله مرحله صحیح وه او دغسې لو واقعي ولس ته دا اختیار ورکول سولو نو دویمه مرحله دا ده چې د هغه اختیارات څومره دي دا موږ ویلی چې دا کم دي. مثال یې دا دی چې دا ټیم د اختیار معنا دا چې د جنوبي پښتونخوا هر میونسپل کمیټۍ ته تر جونه پورې درې اتیا لکه روپۍ فنډ ورکول شو. میونسپل کمیټۍ معنا د ژوب ښار د لورلایي ښار د اورمځي سرانان میونسپل کمیټۍ خانوزۍ مثال دا پخوا یونین کونسل وو یا هغه میونسپلټیانې وې دومره پیسې نه درلودې چې دوی خرڅولې کونسلرانو دوی په تجاویزو به خرڅېدلې دوی ته فنډونه ورکول شو. زه ډسټرکټ چیرمین یم ضلع کونسل په دې تېر لس کاله یو روپۍ نه ده خرڅه شوې سږ کال تر جونه پورې موږ ته یو کروړ درې اتیا لکه روپۍ راکول شوې نو د دې معنا دا ده چې پر لاندې سطح اختیارات ورکول شولو روان شو لیکن دا اختیارات کم دي. دا خبره موږ لرو او دا به اوس په دې روان جون کښې موږ ټول بلدیاتي نمایندګان کېدی شي موږ کنوینشن وسي موږ به دا وایو چې د دې اختیارات د بلدیاتي ادارو پر لاندې سطح چې خلکو ته ورکول کېږي دا دې نور زیات کړل شي د دوی فنډونه دې زیات کړل شي ځکه چې دوی د خلکو د بنیاد سره بنیادي سطح تعلق لري دوی زیات څه مسایل نشاندهي کولی شي او حل کولی شي. موږ زه د بهیسې د چیرمین د پشین دا وایم چې دا سوي دي او د دې بنیاد کښېښول شو دا اوس فنډونه ورکول د دې ثبوت دی او په جون کښې چې نور فنډونه را شي د هغه د صوبایي حکومت رویه او طرز عمل به ښکاره شي چې دوی پر دې څومره نور یقین لري که نه لري.
له ایسار روښانه مې پوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د کوم دلیل یا مصلحت تر مخه بلدیاتي ادارو ته د هغوی قانوني واک نه ورکوي. دی وایي دا مسئله د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف له دوره پیل شوې.
مصلحت دا دی چې مشرف په شپو کښې کوم نظام رالی نه هغه نظام د بلدیاتي نظام اصل کښې د ولس په معنا خو ټیک وو خو ده د صوبو په ټکر کښې په مقابله کښې یو ترتیب جوړ کړي د مرکز سره یې وتړل نه نو هغه یو وهم په صوبو کښې دا پیدا کړي چې یار دا ضلعو ضلع د مرکز سره سیده تړل غلط دي دا د صوبو سره تړل په کار دي لکه زموږ په ملک کښې د صوبې خودمختیاري مسله ده نو د هغه له وجې چې تېر ګورنمنټ کوم اکټ پاس کړی وو په هغه کښې دا اختیارات کم ایښي وو نه او موجوده ګورنمنټ زموږ صوبایي حکومت په دې یقین لري چې موږ د بلدیاتي ادارو اختیارات زیات او دا به دوی زیاتوي او کې نه کښې زیات نو ولس به بیا غوښتنه کوي موږ به غوښتنه کوو چې دوی به زموږ اختیارات را زیاتوي.
د واک د انتقال په اړه مو هڅه وکړه چې د بلدیاتو له وزیر سردار مصطفی ترین او د بلوچستان د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره اړیکه وکړو خو بریالي نه شو. د بلوچستان د پښتون میشته سیمو د بلدیاتي ادارو مشران دا ګڼي چې که دوی ته پوره واک ورکړل شي نو دوی به د خلکو مسالو ته سمه پاملرنه وکړل شي خو د واک اختیار پر کموالي سربېره دوی ګڼي چې بلدیاتي انتخابات د جمهوریت لپاره مهم وي. د بوري ضلع چیرمین شمس حمزهزی زیاتوي جمهوریت وایي همدې ته چې واک باید له لاندینۍ سطحې سره وي چې هغوی د ولس پر مسئلو او ستونزو وغږېږي او په جمهوري طریقه یې هواري کړي همدا لامل دی چې بلدیاتي انتخابات ډېر مهم وي.
جمهوریت خدای دغه په
ستا اختیار لاندې سطح ته ورکړي. د دې ډېرې فائدې دي که بلدیتي نمایندګان ته اختیار میلاو شي، نو زموږ د کلي چې کوم کونسلران دي، د کوسوغه د واډوغه او زموږ ډسټرکټ کونسل چې کوم دي، هغه ته دا مسایل راځي. په دې کې هغه جمهوري طریقه دا وي چې د ډسټرکټ کونسل چې کوم زموږ کونسل دی، په دې کې مونږ قراردادونه پاسو، مونږ مسایل یې پر هغه غږیږو. نو د دې په جمهوریت خو اصل دی دغه ستا واک اختیار لاندې خلکو ته ورکړي، خو له بدمرغۍ زموږ په پاکستان کې واک اختیار له فوجانو سره دی، له پارلمنټ سره نه دی. ویس پارلمنټ راشي بیا مونږ ته صوبایي اسمبلۍ چې کوم نمایندګان دي یا د دې کوم وزیرالا دي که د هغه ټیم دی، هغه نه غواړي چې هغه صوبایي لاندې سطح ته اختیارات منتقل.
د ژوب ټاون چیرمن سلیم شالیزه زیاتوي دی باور لري چې که په بیا بیا بلدیاتي انتخابات وشي، نو په پاکستان کې به جمهوري ادارې او جمهوریت پیاوړی شي.
زه خو د ولس سړی یم، د ګلۍ سړی یم، هر وخت ولس راځي. زما بالکل دا خیال دی چې په پاکستان کې به هغه سیاسي ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. بار بار دلته د مداخلتونه شوي دي، جمهوري ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. او موږ دا هیله لرو د پاکستان په باره کې، زموږ دا هیله ده چې دا اوس دا ملک د جمهوریت نه شي چلېدای. او که دا چې بار بار الیکشنونه وشي، بار بار بلدیاتو الیکشن وشي، نو زما زه دا خیال کوم چې بالکل به جمهوري ادارې به استحکام پیدا کړي. او دا ملک چې دی دا به د ترقی یافته ملکو او د لوی جمهوري ملکو